ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دی ودانند نه ورځ وزرا شلم کال د جنوري 28 نیټه د وختونه شوی. اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دی د ماخام پنځه نیمې، په واشنگتن ڈی سی کې د سهار اته بجې دی. د ډیوا خبری خپرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز فواد لامی
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو په دې خبرونه کې تاسو خبرو، خو لاول غوښ شي د خبرونو سرټکو ته.
په خیبر پښتونخوا کې د نن بیانو کاربندیز لا دوام لري او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د نن بیانو اتحادیه وایي انتظامی د ډوډۍ د بیې زیاتېدل ورسره په خوله منلي، مګر تر اوسه یې رسمي نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی. د یو رستورانت خاوند وایي
یاره جی جناب مخکې مونږ سره خوا کې دا تنورو اوس 48 دوه مورز دکان بند دی. مونږ سب کا ډېر نه مونږ روټه راځي، اکثر مونږ د شپې نه روړو، هغه روټه یخي هغه باندې مونږ سره ډېر مل منو چیړم راځي دا روټه یخي. مونږ وی تخپل مجبوري بیان کو تیار دلته 48 ټول تنورو نه بند دی، تکلیف دی.
پاکستان وای د غیر قانوني پیسو د لین دین د سارنې ادارې یا اف اے ٹی ایف پر اتلونکو غونډه کې بعد ټاکل شو سپارښتنو سرته رسولو باندې ټینګار کوي. او ځایی میډیا وایي حکومت د خپل ملاتړ مضبوطولو لپاره چین ته یو پلاوی هم لیږلی.
پاکستانی چارواکو خیال لے چې دې لڑکی کافی سپارښتنو باندې عمل کړی دی. خیال دا دی چې سلور پنځه نقطو باندې پورا پورا عمل نه دی شوی.
او د سویټزرلند په ډیویس ښار کې د نړۍ د مشرانو اقتصادي غونډه، په دې غونډه کې صدر ترامپ په داسال کې برخه اخلي چې دلته په واشنگتن کې د مؤاخذه کېدو چارې پیل شوې دي.
سرته کې تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیلي.
په پاکستان کې د اوړو د بای ګرانېدو سره په خیبر پښتونخوا صوبه کې نان بیان او کاربندیز کړي او دا کاربندیز لا دوام لري. نان بیان وایي چې د اوړو د بای په زیاتېدو سره دوی مجبور دي چې د وچې ډوډۍ بای هم جګه کړي، مګر انتظامی تر اوسه دا اجازه په رسمي ډول دوی ته نه دی ورکړي. د خیبر پښتونخوا د نان بیان او تنورچانو د اتحادیه مشر محمد اقبال یوسفزي دیوه ته وویل چې تر اوسه یې څو ځله د صوبې له چارواکو سره کتلي او کڅه هم هغوی د روډۍ په بایو کې جګیدل په شفاهي ورسره ډول ورسره منلي، خو سرکاري نوټیفیکیشن یې نه دی جاری کړی او د داسې نوټیفیکیشن نه بغیر نان بیان نشي کولی ډوډۍ په نوي بیې خرڅ کړي. د نان بیان اتحادیه ویلي چې دوی به د نوټیفیکیشن تر جاري کېدو خپل کاربندیز ته دوام ورکړي.
پاکستان به نن د اف اے ٹی ایف جوائنټ ګروپ غونډه کې خپل دفاع کوي په دې امکان چې ورله نور وخت ورکړی شي. دغه غونډه د نن نه په بیجینګ کې شروع شوه او تر 28 جنوري پورې روانه وي. د پاکستان لخوا د وزیر مملکت حماد اثر په مشرۍ کې ولس کسيزه ډله په دې غونډه کې برخه اخلي او اف اے ٹی ایف لخوا یې خو دې شوی دویشتو غټو غوښتنو باندې خپل دفاع کوي. د نپس با په فروری کې د اف اے ٹی ایف پیریس کې کېدونکو غونډه کې به دا فیصله کیږي چې ګینه پاکستان د خړ فهرست نه اوستل شي او کنه. پاکستان د اف اے ٹی ایف دویشتو غوښتنو ته خپل جوابي ریپورت کې لیکلي د ترهګرۍ سره مالی مرستو په لړ کې 1500 کیسونه رجسټر کړي او 1550 کیسونو کې سزاګانې اورول شوي. د دې سره سره د ملک سرکاري سټیټ بینک هم نورو بینکونو ته د سختو پالیسو جوړول وینا کړي. اف اے ٹی ایف ته دا هم خودل شوي چې ملک موجود مدرسو ته هم د نوي قانون د لاندې د سکولونو درجه ورکړی شوې ده چې هلته سبق زده کوونکو ته به تعلیمي اسناد هم ورکړی کیږي.
پاس له څو میاشتو بحثونو د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه د ملک د انتخابي کمیشن د چارواکو په ټاکلو کې توافق ته رسیدلې دي. د پی ټی آی سره تعلق لرونکي د کابینې غړي شیرین مزاری ویلي چې حکومت او مخالف سیاسي ګوندونه په دې متفق شوي چې سکندر سلطان راجا د پاکستان د انتخابي کمیشن مشر وټاکي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان په دې ټاکنو خفګان ښودلی، ویلي دي چې دا یوازې د غټو سیاسي ګوندونو ترمنځ فیصلې دي او پریکړه دغه په قول له لندن څخه را لېږل شوې ده. نور جزئیات د پیر ولایت چاپ دې رپورت کې واوري.
عوامی نیشنل ګوند ویان زاهد خان ډیوه ریډیو ته وایي چې د بده مرغه لوی حکومت مخالف یعنی پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز د انتخابي کمیشن د مشر د ټاکنې په معاملې دوی په اعتماد کې نه دی اغسته. تیر شپه اسلام آباد کې د مولانا فضل رحمان په مشرۍ کې شوې غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی، بلوچ ملت پال مشر حاصل بزنجو او ساجد میر او انس نورانی ګډون کړو. او بیا د میډیا سره خبرو کې مولانا فضل رحمان ویلو چې د فوج سرلخکر ملازمت په حق له قانون سازه په حق کې ووټ ورکول سره اولس کې د مخالفه ګوندونو په اړه بدګماني خوره شوې ده. او د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپور ډیور ریډیو ته وایي چې دغه یا ټول حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز لخوا په خپل سر پریکړو باندې اندېښنې څرګندې کړې وې. او د آفتاب شیرپور په خبره د انتخابي کمیشن د نوې مشر د ټاکنې په معاملې هم پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند د دوی یعنی وړو ګوندونو سره دغه چلن خپل کړی دی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د خیر خیګړی خیراتی اداره ای دی فاونډیشن وای په کال 2019 کې په کراچۍ کې د پیدا کېدونکو ماشومانو 315 او یاده سیمړي ترلاسه شوی چې د پیدا کېدو سره یا پیدا کېدون وړاندې مړ شوی دی او په دې کې لسکم سل فیصد مړي د جنکو دی. په کراچۍ کې د ای دی فاونډیشن د مرکزی دفتر چارواکي محمد بلال ویلي په 2013 او 2019 کال کې د نوي پیدا شوو ماشومانو مړي کم ترلاسه شوی، خو تیر کال یعنی په 2019 کې دا شمیره زیاته شوه. دیو سره خبرو کې بلال اویل دا مړی د کراچۍ د ټولو علاقو نه ترلاسه شوی او دا مړی په داسې حال کې ترلاسه شوی چې یا خو په تیلو کې یا په کپړو کې بند کړی شوی وو. هغه اویل وز د ایدی په مرکزونو کې خوده شوو زنګوګانو ته خلک ډیر کم ماشومان راوړي. د ایدی چارواکی وای د دوی د معلوماتو تر مخه په دغه مړو کې یو هغه یي چې خلک د حمل نه سو میاشتې وروسته په طبي معاینه کې معلومه کی چې جنیدا زکیل لري کی او یا هغه چې د ودونو نه پرته یا په ناجایز تعلقاتو کې پیدا شوی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي طالبان او امریکایي اساسو د افغان سولې په اړه د روانو مذاکراتو په دوام تیر شپه د راتلونکو اقداماتو په اړه په تفصیل سره غږیدل دي. د دغه دفتر ویاند سوهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې دغه ناسه د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر عباس تانیکزی امیر خان متقی او د افغانستان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي اساسي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د قمندان سکاټ میلر ترمنځ ترسره شوې ده. که څه هم امریکایي لوري تر دا مهال د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویل کېدل چې دواړه لوري د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند ټینګېدو او بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینې برابرولو په اړه بحثونه کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د داووس اقتصادي غونډې په موقع د دوو تجارتي لوزنامو ذکر کړی او ویلي دی امریکایان بیا د هغه کامیابۍ په لار روان شوي چې په خوا یې نه ولیدلې. د داووس غونډې د پرانیستې په موقع هغه د امریکا منځنۍ طبقې کارکوونکو او کمپنیانو د کامیابو ذکر سره د چین، کینیډا او مکسیکو سره د تجارتي لوزنامو ذکر هم وکړو. د داووس غونډه کې برخه اخیستونه علاوه به صدر ټرمپ هلته راغلی، د عراق صدر برهام صالح، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د یورپي کمیشن صدر او د کوردستان مقامي حکومت صدر سره هم ویني.
خو په همدې حال کې په امریکا کې د سنټ لخوا د صدر ډونالډ ټرمپ مؤاخذه نن د نهه یاسي شنبې په ورځ په باقاعده ډول پیلېږي او دا د امریکا په تاریخ کې دریم ځل دی چې یو صدر مؤاخذه کیږي. کسان په سنټ کې د صدر ټرمپ د ګوند کسان ډیر دي او اټکل کیږي چې صدر ټرمپ به د مؤاخذې په پای کې بری وزمه شي، مګر دا مؤاخذه د قانون له مخې کیدی شي د صدر ټرمپ په معزوله کېدو او یا له واکه په لرې کېدو هم تمام شي. تازه جزئیات په دې رپورت کې له نوشیروان قلندر واوري.
ایوانی نمائندگان نو وروسته په سنټ کې د صدر ټرمپ خلاف د مواخذه یا د صدارتي عہدې نه لری کولو قانوني عمل پاړه پروند وایټ هاوس وکیلانو خپل تفصیلی دلایل جمع کړی دي. د صدر ټرمپ په خلاف په ایوانی نمائندگان کې دوه غټ تورونه لګول شوې دي. یو دا چې د راتلونکو صدارتي ټاکنو لپاره د مخالفه ډیموکرات ګوند ممکنه امیدوار جو بایدن د بدنامولو لپاره د زوی هنټر بایدن په ضد د یوکرین صدر ته د پلټنو لپاره ویلی. او دویم دا چې کله کانګرس په دې اړه پلټنې کولې نو صدر ټرمپ د دې په لار کې خنډانه چولی وو. د صدر ټرمپ وکیلانو پرون په خپلو دلایلو کې سینټ ته ویلي دي چې ایوانی نمائندگان د مواخذې لپاره کومې نقطې په ګوته کړې دي هغه د جرم او بدعنوانۍ په زمره کې ناراضي، باید سینټ د ایوانی نمائندگان قانوني کاروایی مسترد کړي. په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی او ویل کیږي چې د مؤاخذې کاروایی به په دغه ایوان کې کامیابی سره مخ نشي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د ایران د ولسی هوابازی یا ملکی هوانوردی چارواکو بل اخر دا څرګند کړه چې د اوکرين تجارتي مسافرونکو البته کده د ایران ځواکونو په دوو میزایلونو وښته و. د ایران د ولسی هوابازی ادارې په خپل رپورت کې چنن د نهه یاسي شنبې پورز په خبر کړ ویل ویلی چې په غو جهاز باندې توغول شوی میزایلونه د تور ام 1 ماډل د روس ساخت زمين به هواز میزایلونه وو. په بیان کې دا هم ویل شوی چې ایران د راغورځېدلې تیارې د بلیک باکس د ډیټا په راوستلو کې د امریکا او فرانس نمرسته غوښتې، خو ایرانیان وایي چې تر اوسه د واشنگتن او پیرس له طرفه دې غوښتنې ته کوم ځواب نه دی ورکړ شوی.
د یورپی یونین د خارجه پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي په لیبیا کې د ډسبندۍ د سارنې لپاره د یو سارنوال ضرورت دی. دا خبره هغه د یورپی یونین د خارجه وزیرانو د غونډې نه مخکې کړې. د لیبیا په سر برلن کې راغونډ شوي عالمي مشرانو د اتوار پورس په دې اتفاق کړی چې د وسلې د بندیز احترام به کیږي او د لیبیا په معاملاتو کې به مداخلت نه کیږي. د خارجه پالیسۍ مشر ویلي ضروري ده چې په دغه ډسبندۍ نظر ساتلو لپاره ملګري ملتونه، افریقایي ائتلاف یا یورپی یونین وټاکل شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
راغلی خبرونه مو واوریدل. لو سم راځو تفصیلی رپورټونو ته. او په اول کې به هم یو مهم رپورټ له خیبر پښتونخوا نه. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د نن بیانو کاربندیز لا اوس هم دوام لري او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نن بیانو اتحادیه وایي چې انتظامی د ډوډۍ د بیې زیاتېدل ورسره په خوله منلي، مګر تر اوسه رسمي نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی. په دې اړه نور جزئیات به مدثر شاه تاسو ته په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
پیښور او د صوبې نورو خارګوډو کې نن د تنورچیانو د کاربندیز دویم ورځ د تنورونو تړلي پراته دي او تنورچیان د خپل اتحادیې دفتر کې راغونډ شوي سلام مسلات کوي. د دغه اتحادیې صدر محمد اقبال یوسف زیر ډیبه ته وایي توړو د کموت او بیو کې د اضافې سره سم موږ سو ځله چارواکو سره غونډې وکړې چې د ډوډۍ قیمت کې د اضافې اعلان د سرکاري امر په ذریعو کې خوای موږ ته لیکلې امر نه راکوي، نو ځکه موږ خپل تنور نو تړل
دی په خپل خوخه وچ یرا یو سل 15 پلس روپے خرچ کئ او یو سل اویا گرام شیره په 15 روپے باندې خرچ وئ، نو لیکن اغه مونږ لدی لیکل ثبوت نه راکو، مونږ قانوني شکل راکئ چې قانون د طرف نه مونږ ته گرفت نه بیا دی، قانوني شکل مونږ نه راکولو او نوټیفیکیشن نه راکولو ومدا غسی تاسو خرچ وئ، نو دا داسې حکومت دی چې غیر قانوني کار په مونږ باندې کوي لګیا دی.
وای تر اغه به زمونږ کار بندیز به تر سوچ یا حکومت د ډوډۍ د بای سیوا کولو سرکاري اعلان نوي کړي او یا هم دوړو بای واپس خپل ځای ته نوي راټیټي شوي. بل پلو ته د خوراکي توکو لوی منډای رامپوري دروازه کې مو چې دوړو د یو لوی باپاري راج رام بیل نه دوړو د تازه بایو په حق ته پښتنه وکړه، نو هغه د 100 کیلو د تروړی قیمت څه داسې ویلو.
پنجاب کې پرون مونږ خشتي په 1040 روپے باندې اسلام آباد کې وړو، پاغه باندې تقریبا 42-42 روپے کرے راغلی دا، نو دلته نن په بازار کې مونږ په 1090 روپے خرڅو لګیو. اوړه یعنی خړی دی خو گاک نشتا، اول ته دی وی چې یاره اوړه به سرکاري ریټ هغه بیخی نشتا، مونږ لنده راکې په سرکاري ریټ.
وای د تنورچانو د اړتال په وجه زمونږ اوړه نه خرڅیږي او عام اخستون کې چراشي، نو بس یو بوجۍ نیمه واخلي. بل لوري ته د تنورونو د بندې دوله عمل هغه اوټل هم ستونزو سره مخ شوی دی. کوم چې به انګولې په خولو غو ډوډۍ بین د تنورونو ګرمې راوړي، لکه فردوس سلیما بازار کې چې د تیکو خرڅون کې یو دکاندار فاروق اکبر وایي.
یره جی جناب مخکې و مونږ سره خوا کې دا تنورو او سړتال له دوه مورز دکان بند دی، مونږ شپ کړه ډېر نه مونږ له روټه راځي، اکثر مونږ د شپې نه راوړو، خو هغه روټه یخي هغه باندې مونږ سره ډېر مل منو چیړم راځي دا روټه یخي، خو مونږ وې تخپل مجبوري بیان کو جیار دلته هړتال له ټول تنورونه بندې تکلیف ته.
دغه شان هغه مسافر یا مزدور کار چې سحر د کور اوزي او اکثر د غرمې او ماخام ډوډۍ بهر خوري، هغه هم وای د تنورونو د هړتال په بجنه هر ګرځو. لکه پیښور ته د بلې علاقې نه راغله دغه تن چې وای
کله اورجه بخوي کو کله جوار دغه کنه، نو باندې وجه بس جوار باندې با اوس گزاره کوو، نو خو اسه تنورونه بندي، نو خبر دا سي ده چې لکه دا بازار دلته لازم تنور دا پکار دي چې تنور چالي وي او تنور بند شي دا خو بیا موږ ټول ته بیا مشکلات دي.
خو د خیبر پښتونخوا د خوراک د وزیر لخوا د خبرې شوی خبر پاڼه مطابق صوبې کې هیڅ د اوړو کموت نشته. سلور لکټن غنم ګودامونو کې محفوظ دي او فلور میلونو ته روزانه د غنمو کوټه 15000 ټن ته سیوا کړی ده. مختلفو علاقو ته روزانه ټرکونه لیږي او پرایتی قیمت خلکو ته په 780 روپۍ د 100 کیلو تروړه ورکړي. خبر زیاتی دغه وړاندیز تنورچانو ته هم شوه، خو هغه بیزا یړتال شروع کو. خو تنورچان وای دغه اوړو ډوډۍ خلک نه خوښوي ځکه چې سره دي. د غرض د وفاقي حکومت اکنامیک کوارډینیشن کمیټي یا ای سی سی د بهر ملک نه د 300,000 ټنو غنمو اخستو فیصله کړې ده، کوم چې امکان لري د فروری تر نیمایي پورې کراچۍ ته راورسي. خو دې بحران کې عجیبه صورتحال هغه وخت پیدا شو کله چې یو خبریال د هیواد جمهور رئیس ډاکټر عارف الوی نه پوښتنه وکړه د اوړو د بحران ذمہوار څوک دی. نو صدر جواب ورکړو، ما ته د دې بحران معلومات نشته خو په کار ده چې ما ته دا پته وه. او خلک لګیا دي د صدر دغه خبره په ټولنیزو رسنیو خپروي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د وی پاڼې پته ده voa.divanews.com.
امریکا دیوا خبری خبرونه دا، او تاسو د دیوا خبرونو ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ بنی غوږی. په خیبر پختونخوا کې خو تاسو د دیوا خبریال مدثر شان حال واوریدو چې هلته کې د اوړو چې کم کمی شروع شوه دی، شارټیج شروع شوه دی. نو د هغې د لاسه د پرون راهسې نانبایانو هلته کې د هړتال اعلان هم کړی وو، او نن په ټول ښار کې او ورسره په نورو علاقو کې هم نانبایانو هړتال وو، تنورونه بند وو، او خلک نه پخه ډوډۍ پیدا کېده او نه اوړه پیدا کېده چې خلک یې واخلي او په خپل کورونو کې ډوډۍ پخه کړي. بل طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی سره غنم هم په صوبه کې شته دی، خو دا سره یا سوچه غنم دي او خلک زیاتره فاین آټا یا سپین اوړه خوښوي. د بلوچستان حال به هم تاسو ته وړاندې کوو. مونږ به کوشش کوو چې د بلوچستان نه هم هلته کې نن څه صورت حال وو، هلته کې نن تنورونه یا نان بیان هړتال وو او کنا ډوډۍ پیدا کېدې په بازارونو کې. نو دغه حال به تاسو وړاندې کوو، خو عام خلک د دې د لاسه څومره متاثر شوي دي او هغوی په خپل سوای. نو لاول راځي چې دې ته غوږ شو.
زمان متا الله زما تقریبا نیمه گھنٹہ وہ شجیزہ کے ولاڑے ماں پدے لین کے او داخل ہوتا سگور سونا رش دے او دل تخل کو تڑیر زیادہ تکلیف دے رہے دے اڑو او خاص کر دا غریبانان چی کم دی دے تڑیر تکلیفوں نہ دینا سبا ہر سڑیر زیادہ گران دی او دا کا حالات دیتا ہو گورے تاسو دا کم خلق راغون دی دے تب تقریبا سلور مې سم دي کې خلکو ته دغه نه رسیږي، وړه نه رسیږي، او باقی پاتې دا درې سې چې کم دي دا وګوره ټرک تقریبا خالی دی او ټول خلک پاتې دي.
محیب الله، او دې ټرک کې وړه راغلي زموږ خوړه وچاو ده سار نه ته ولاړو دی اړین پیدا نه قضا شوله او وړه راته ملاونی شروع ول دا چې چل دی موږ سار نه ته ولاړو دی اړین قضا شوه وړه وړه ونی شو څه ګرالی ده خالو موږ دی اړین نه لاړه شي اوله براته میلاونی شو دا واست شرم دی ا دکانونو کې وو نو هغه خو ارسالی ته و میلاوی دل د کې لا لړ و چاو هغه ځکه بو جوړ بو د بوسو بو جوړ کوم کله می 300 او شي کله می 200 او شي کله می 400 او شي کله 500 او شي نو په دې بز چې دی واخلم زپی ګولا واخلم زپی دغه مساله واخلم زپی غوړی واخلم زپی وسول را واخلم ګولدن زی دیاری زما سین وی وړ اولم راته میلاونی شو
اور اس پٹان گرو کر سے مت دیش نے اور دے ٹرک تے پسو ختیا شما گلدی ریا شما بے شرمو کی زو گڑا کی ستیا شما ماتن ملا وی دے تے دیش مثلا ہم تے سیزم اوس
ارشاد پھر بیا تکلیف ہو کے پے پے سی میں گردولی چا رات کتل ہم ننو یار یو گھنٹا دو می کی تقریبا تول کارونا پری خیدی نو یا بولو پیدا کو بچولو یا بکارونا کو
قریش نو خو غرانی ته پسې راوړو نو د غرزان دی نه با ولاړ سوق راشته کړه نو نو شو درې دی چا درې دی شو.
دا وی ای ڈی وا ریڈیو دا او تاسو مغغل واشنگټن ڈی سی نا اوری په دې برخه کې مو د خلکو نظریات هم واوریدل او رپورت مو هم واوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د اوړو د کمښت او د اوړو د بې د جګوالي له امله خلک له ستونز سره مخ شوي دي. خدای چې دا ستونز په بلوچستان صوبې کې تر کومه اندازې پورې ده او هلته د اوړو بې په څه حال دی راځي چې خپل خبريال حفیظ شیرانی نه وورو چې هم دا اوس زمنګ سره د فون له طریقې په خبرونه کې دی. شیرانی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. سلامات اوسې شیرانی صاحب. په بلوچستان کې د اوړو بې څنګه دي او الته ډوډۍ څنګه ده په خلک لسه سون سره مخ دي کلک سره صورتحال بیان کړي د غزیراته؟ شیرانی صاحب زما غاوري.
جی جی تاسو غاورم دا چې دی چې په پاکستان او بل خصوص په خیبر په صوبا کې خو د اوړو ستونزې یا دغه کموالې اوس را مخته شوې دي. خو په بلوچستان یو چې دغه ستونزې لکیرو او اتو میاشتو څخه ده دلته د غنم او خاص کار ډیره کمې ده او حکومت روسه پوری غنم نه دی اخیستي. له بلې خوا حکومت دا دعوه کوي چې په بلوچستان کې دی د 15 لک بوریو اوړو یا غنم چې کوم دی هغه له وفاق حکومت څخه راغوښتي دي. خو دلته یاد دي چې په بلوچستان کې د اوړو ضرورت چې دی هغه 15 لک ګونې د اوړو ضرورت دی. او کله چې متونو خبره وکړو نو دلته یو کیلو اوړه چې عام د روزمره اوړو دی یا سار ماشام په فورونو کې خلک په خوي یو کیلو اوړه له شپېتو څخه تر 15 شپېتو ورکو او کیلو شو اوړه دي د هغو یو کیلو په 1000 روپۍ دی. او د 100 کیلو ګونې د وړو چې دا هغه په 2000 روپۍ ده. همداسې 100 کیلو د وړو ګونې چې دا هغه په 1200 څخه تر 1300 ورکو پورې ده. نو دغه ستونزه له ډېره وخته ده. حکومت خپل هم غنم نه دی اخیستي او ومل مالکانو ته هم دا اجازه نه دی ورکړي چې هغه دې په شخصي توګه غنم واخلي او بیا دې اوړه و مارکیټ ته ورکړي. چې کله مو د مل مالکانو سره خبره کړي هغه وایي چې نه خو یالتي حکومت خپل په دې توانېدلې چې پر وخت غنم اخیستي او نو و موږ اجازه راکوي. لبلې پاپر ایالتي سطح باندې چې د غنمو د زیرمې کم میلان دي یا چیرې چې غنم جمع کیږي هلته په سوونو ګونې په بلابلو یا ضلعو کې پرتی دي. خو چې کوم زموږ زراعي دي د هغو په وینا یا د هغو په مطابق چې په هغه کې ډېر غنم د نه استعمالېدلو یا پر وخت دا وی ته اوله جوړولو کې حکومت ناکامه شوی او هغه اوس تر میا ترسوي او دغه خوند خراب شوی دی. لبلې په چې دغه غنم ګران شوی دی په شهر کې ډوډۍ هم ګران شوی دی. د ډوډۍ لګرانېدو سره سم دلته چې کوم نانوایان یا د تنور والدې هغه د ډوډۍ یا مرچ مړې ورته وای دغه وزن یې کم کړی چې خلک خفه دي.
ډیر مننه. سلامات اوسې شیرانی صاحب.
مننه.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
خبری خبرونه ده. پاکستان بنند اف ا ٹی ایف جوائنٹ گروپ غونډه کې خپل دفاع کوي په دې امکان چې ورل نور وخت ورکړی شي. دغه غونډه د نن نه د چین خار بیجینګ کې شروع شو او تر 13 جنوري پورې به روانه وي چې پکې د پاکستان د وزیر مملکت حماس احمد اظهر په مشرۍ کې ولس کسیزا ډله د پاکستان لخوا برخه اخلي. الیاس خان په تفصیلي رپورټ راکړي.
د اقتصادي چارو وفاقي وزیر احمد اظهر په مشرۍ کې پاکستانی پلاوی بیجینګ ته رسیدل دي. چرته چې پاکستانی ډله د غیر قانونه پیسو لګلو را لګلو د تراګرو مالی مرستو د سار ادارې اف ا ټی ایف د نن نه پیل شوې د ورځنۍ غونډه کې به د دوی لخوا ورکړی شوی اکشن پلان باندې د خپل کارکردګۍ دفاع کوي. د ځایي مطبوعاتو تر مخه پاکستان به هڅه کوي چې د لړکې نور وخت ترلاسه کړي. د پاکستانی چارواکو تر مخه دا غونډه زمونږ د پاره ډیره مهمه ده. ولې چې د دین تو د نړیوالې ادارې د پیرس په غونډه کې بعد پاکستان نوم د خړ نوم لړنا لري کولو یا دې کې پاتې کولو فیصله کیږي. پاکستان په ویش سپارښتنو کې تر دې دمه په 500 پورا عمل کړی دی. خو اف ا ٹی ایف پر زور اچوي چې د دوی ټول اکشن پلان دی د فروری میاش پورې عملی کړي. خو پاکستانی چارواکي بعد د بیجینګ غونډه کې د جون میاش پورې نور وخت ترلاسه کولو هڅه کوي. پاکستان د لړکې خپل سفارتي هلې ځلې هم تیز کړې دي او 13 اونۍ د امریکې د سفر په مهال خارجه وزیر شاه محمود قریشی په واشنگتن غک کړي او چې دوی د بیجینګ غونډه کې د پاکستان نوم د خړ نوم لړنا د ریکولو هڅو کې د دوی ملاتړ وکړي. دیوار ریډیو چې د ډان رسپانې خبریال خلیق کیانی نه پوښتل چې د اف ای ټی اف بیجینګ غونډه څومره مهمه ده او آیا پاکستان به وکړي شي چې دا غونډه د دوی لخوا وړاندې کړې شوې سپارښتنې عملي کولو باندې مطمئنه کړي. نو هغه وویل
پاکستانی جو تھرڈ چیز ہے ان کا خیال ہے کہ جی ہم نے کافی کمپلائنس اس حد تک کر لی ہے کہ جی اب ہم اس چیز کے لیے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی کوالیفائی کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہماری اس کو اپریشیٹ کیا جائے کہ
پاکستانی چارواکو خیال لے چی دے لڑکی کافی سپارختنو باندے عمل کرے دے اور ددوی دہس و دے ستائے نوشی کیانی اوئی چی خیال دا دے چی سلور پینزہ نکتو باندے پورا پورا عمل ندے شوے خدا داسی سیزو ندی لکہ دا عدالتنو قضیے یا بینکی معاملات چی پدے کے بوق لگی. کیانی زیادہ کرا چھے پاکستان تمہ لری کچھرے دا خڑ نملڑنا اونزی خونم بائی ہم خڑ نملڑ کے پاتشی او آخری فیصلہ با دا پیرس پغنڈک کی گی. دا دے سوال پا زواب کی چھے دے لڑکے سفارتی حل زلے سمر رول لو بولشی نو حق ہوئی.
بہت زیادہ رول جو ہے وہ پولٹیکل ڈائمنشن کا ہے اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے پاکستان کی اٹیمپٹ تھی کہ یو ایس جو ہے وہ اپنی سپورٹ پاکستان کے حق میں ڈالے.
دیکھیے سیاسی اثر رسوخ ڈیر چلے گی. پاکستان دا ڈیر وقت نہ ہسا کوي چې امریکا دې د دوی ملاتړ وکړي. د اوویج د سویلی آسیا د پاره د امریکای خارجه دفتر مرستیال سیکرټری الیس ویلز هم دې لړکی خپل هڅه کوي او اوس چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سخه کېدو په لور روانې دي نو د دې نتیجې پاکستان باندې هم خیرات لل پکار دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
اوس هم د افغانستان حالات. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد، د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او همداراز د طالبانو د مذاکراتي پلاوي د مشرانو ترمنځ پرون مذاکرات شوي او نن د سه شنبې نه په ورځ هم دا مذاکرات دوام لري. د طالبانو ویان په دې برخه کې په ټویټر باندې خبر ورکړی دی. نور جزئیات د حقمل روان په دې رپورټ کې واورئ.
طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي د امریکا مذاکراتي پلاوی مشر زلمی خلیلزاد د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندې شوی پلان منلی دی، خو زلمی خلیلزاد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي د افغانستان د سولې لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو پلان او همدارس په هیواد دننه د سولې په تړاو د افغان حکومت د یو نظر نشتون د اندېښنې وړ یادوي. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی امین الله شرک له ډیوې سره په خبرو کې وایي د امریکا متحد ولایتونو او د طالبانو ترمن د سولې مذاکرات او اوږدې لړۍ دوام پر دې پروسې د افغانستان د خلکو باور ته زیان رسوي. نوموړی وایي د طالبانو او د امریکا ترمن د سولې په تړاو چې مذاکرات کومه لړۍ روانه شوې شکمنه ده. د شرک په وینا کې د سولې مذاکرات مخکې د اوربن پر مسلې چې ګټې د افغانستان سیمې او نړۍ ته هم رسیدلی شي موافقه ونه شي، دایمي سولې ته په هیواد کې زمینه نشي برابرېدلی.
افغانستان کې دی په کامل ډول باندې د یو زمان د پاره په اوربند باندې شي او د اوربند په نتیجه کې دی بیا د سولې خبرې ادامه پیدا کړي. ځکه که تاسو تاوتریخوالي ووایئ، تاوتریخوالي د کامل تاریخ په دلته څه وسي، دغه ټول هغه څه دي چې تر اوسه پورې د نړیوالو او په خاص ډول د افغانستان د خلکو نه چې دوی ژوند ورسره تړلی دی دا باید روښانه شي یو ځل چې دلته څه روان دي.
د سولې علي شورا په خوانی مرستیال او د مشرانو جرګې غړي مولوی تبلال الدین وایي د جګړې دوام پر مهال د سولې هیڅ مذاکرات مثبته پایله نه لري. د مشرانو جرګې غړي تبلال الدین له ډیوې سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې د سولې د توافق لپاره په اوربن او د تاوتریخوالي په تړاو د یو نظر اجماع شتون لري او په وینا یې اړینه ده چې په دې اړه د ولس غوښتنې ومنلی شي.
حکومت
افغان حکومت تل په اوربان ټینګار کړی او ویلي دي چې د تاوتریخوالي کمیدل له دوامدارې سولې ټینګښت سره هیڅ مرسته نشي کولی او هغه یې د افغان ولس او نړۍ ته د دوکې ورکولو په معنا ګڼلی دی. طالبان افغان حکومت په دې ملامتوي چې اوربان په پلمې سره د سولې پروسې ته زیان رسوي، خو افغان حکومت ویلي که طالبان سولې ته ژمن وي باید تر مذاکراتو مخکې له اوربان سره موافقه وکړي. د امریکا متحد ولایتونو او طالبانو ترمنځ نږدې شاوخوا 15 میاشتو راهیسې مذاکرات دوام لري او تر اوسه د سولې د توافق په اړه کومه مهمه پرېکړه او تړون نه ده شوې، خو د پرمختګ ادعا شوې ده او لا هم مذاکرات دوام لري. حکمل صدات دی وری دیو افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی وری دیو دے
د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په خیبر پښتونخوا کې د نن بیانو کاربندیز لا دوام لري او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نن بیانو اتحادیه وایي انتظامی د ډوډۍ د بیې زیاتېدل ورسره په خوله منلي، مګر تر اوسه یې رسمي نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی. د یو رستورانت خاوند وایي
یاره جی جناب مخکې و مونږ سره خوا کې دا تنورو اوس اړتیا لري، دوه مورځ دکان بند دی، مونږ شپه ډېرې نه مونږ له روټۍ راځي، اکثر مونږ د شپې نه راوړو، هغه روټۍ یخي هغه باندې مونږ سره ډېر مېلمنو چیړم راځي.
پاکستان وایي د غیر قانوني پیسو د لین دین د سارنې ادارې یا اف ای ټی ایف په راتلونکي غونډه کې به د ټاکل شوو سپارښتنو سرته رسولو باندې ټینګار کوي، او ځایي میډیا وایي حکومت د خپل ملاتړ مضبوطولو دپاره چین ته یو پلاوی هم لیږلی. یو څېړنکار وایي
پاکستانی چارواکو خیال دے چې دی لڑکی کافی سپارښتنو باندې عمل کړی دی، خیال دا دے چې سلور 15 نقطو باندې پورا پورا عمل نه دی شوی.
او د سویټزرلند په ډیویس ښار کې د نړۍ د مشرانو اقتصادي غونډه، په دې غونډه کې صدر ټرمپ په داسې حال کې برخه اخلي چې دلته په واشنگټن کې د مؤاخذه کېدو چارې پیل شوې دي. افغان صدر اشرف غنی هم په دې برخه کې ډیویس ښار ته رسیدلی دی.
سرټ کې تاسو واورېدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د اوړو د بیې ګرانېدو سره په خیبر پښتونخوا صوبه کې د نان بیانو کاربندیز لا دوام لري. نان بیان وایي چې د اوړو د بیې په زیاتېدو سره دوی مجبور دي چې د وچ ډوډۍ بیې هم جګه کړي، مګر انتظامیه تر اوسه دا اجازه دوی ته په رسمي ډول نه دی ورکړی. د خیبر پښتونخوا د نان بیانو یا تنورچیانو د اتحادیې مشر ویلي چې تر اوسه یې څو ځله د صوبې له چارواکو سره کتلي، او که څه هم هغو د ډوډۍ په بیو کې جګېدل په شفاهي ډول ورسره منلي، خو سرکاري نوټیفیکیشن یې نه دی جاري کړی، او تر څو چې دا نوټیفیکیشن جاری نشي دوی بخپل کاربندي سره دوام ورکړي.
پاکستان بنند اف ای ٹی ایف جوائنٹ گروپ غونډه کې خپل دفاع کوي په دې امکان چې ورل نور وخت ورکړي شي. دغه غونډه د نن نه په بیجینګ کې شروع شو او تر 13 جنوري پورې به رواني. د پاکستان لخوا د وزیر مملکت احمد اظهر په مشرۍ کې ولس کسي زړه به په دې غونډه کې برخه اخلي، او اف ای ٹی ایف لخوا اخوده شوی دویشتو غټو غختنو باندې به خپل دفاع کوي. د نن پس به په فروری کې د اف ای ٹی ایف پیریس کې کیدونکو غونډه کې دا فیصله کیږي چې ګینه پاکستان د خړ فیرس نه
پس له څو میاشتو بحثونو د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه د ملک د انتخابي کمیشن د چارواکو په ټاکلو کې توافق ته رسیدلی دي. د پی ټی آی سره تعلق لرونکي د کابینې غړي شیرین مزاری ویلي چې حکومت او مخالف سیاسي ګوندونه په دې متفق شوي چې سکندر سلطان راجا د پاکستان د انتخابي کمیشن مشر وټاکي. همداشان د کمیشن د نورو چارواکو په اړه هم توافق شوی، او په دې ډله کې ویل کېږي چې نثار دورانی د سند او محمد جتوی د بلوچستان په استازیتوب دې کمیشن ته ټاکل شوي. بل طرف ته د پاکستان یو شمیر خام پرسته ګوندونه بیا دا ټاکنې نه مني، او وایي چې له دوی سره په دې خبره کې دوی باور نه دی اخیستل شوی.
د خیر خیګړې خیراتي اداره ایدی فاونډیشن وای په کال 2019 کې په کراچۍ کې د پیدا شوو ماشومانو 315 اویا داسې مړی ترلاسه شوي چې د پیدا کېدو سره یا د پیدا کېدو نه وړاندې مړ شوي دي، او په دې کې لس کم سل فیصد مړی د جنکو وو. په کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د مرکزی دفتر چارواکي محمد بلال خان ویلي په 2013 او 2014 کال کې د نوو پیدا شوو ماشومانو مړی کم ترلاسه شوي وو، خو تیر کال په 2019 کې دا شمیره سیوا وه.
په امریکا کې د سېنات لخوا د صدر ډونالد ترامپ مؤاخذه نن د نهه یاسې شمې پورز په باقاعده ډول پیلېږي او دا د امریکا په تاریخ کې دریم ځل دی چې یو صدر مؤاخذه کیږي. که څه هم په سېنات کې د صدر ترامپ د ګوند کسان زیات یو اټکل کیږي چې صدر ترامپ به د مؤاخذې په پای کې بریوز نه شي، مګر دا مؤاخذه د قانون لمخې کېدای شي د صدر ترامپ په معزوله کېدو او یا له واک په لرې کېدو هم تمام شي.
بلخو د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د داووس اقتصادي غونډې په موخه د دوو تجارتي لوزنامو ذکر کړی، ویلي دی امریکایان بیا د هغه کامیابی په لار روان شوی دي چې په خوا یې نه ولیدلې. د داووس غونډې د پرانیستې په موخه هغه د امریکا منځنۍ طبقه کارکونکو کمپنیانو د کامیابو ذکر سره د چین، کینیډا او مکسیکو سره د تجارتي لوزنامو ذکر هم وکړو.
او د چین د صحت چارواکو د دې خبرې تصدیق کړی چې په غمل کې یو نوی پیدا شوی وایرس تر اوسه څلور کسان وژلي او دا وایرس ساري یا د خلکو ترمنځ خوریدون کوي. دې خبرې اوس ویره پیدا کړې چې دغه نوی وایرس په چټکۍ سره د خلکو په منځ کې خپور شي. د سینهوا خبری سرچینې په حواله د چین د صحت قامی کمیشن نن وویل نوی پیدا شوی وایرس چې د یو ډول سینه بغل یا نومونیا سبب ګرځي نه یوازې له حیواناتو نه انسان ته بلکې کېدای شي له انسان نه بل انسان ته هم ولېږدول شي. د امریکې په شمول د ځینو ملکونو په ایرپورټونو کې اوس له چین نه د را روانو مسافرو د صحت لاړخه معاینه هم ترسره کیږي چې هسې نه دا وایرس په نورو هیوادونو کې هم خپور شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا تاسو د دیوا خبرونه د دیوا په ویب سټ، د دیوا په فیسبوک او د دیوا په یوټیوب باندې هم کتلی شئ او اوریدلی شئ. په ټویټر او انستګرام باندې تاسو دیوا فالو کولای هم شئ. اوس په خبرونه کې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د داووس د غونډې په حواله سره رپورت چې د داووس اقتصادي غونډې په موخه هغه د دوو تجارتي لوزنامو ذکر کړی، ویلي دی چې امریکایان بیا د هغه کامیابی په لار روان شوي دي چې په خوا یې نه ولیدلې. صدر ترامپ د غونډې په موخه د عراق صدر برهام صالح او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه علاوه د نورو مشرانو سره هم اني مجاهد جواد نه په تفصیلي رپورت اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د سویس په ډیویس ښار کې د نهه یاسې شنبې په ورځ د نړۍ اقتصادي غونډې ته په وینا کې د دوو سترو اقتصادي معاملو په اړه وغږېده. وی ویل چې امریکایان بیا په بېساري توګه ګټونکي دي. دغه خبرې څو ساعته مخکې لدی وشوې چې د هغه د مؤاخذې بهیر د امریکا په سنټ کې پیل شو. ترامپ د خپلو خبرو په دوام د منځنۍ کچې کارکونکو او کمپنیانو د بریا، له چین سره د سوداګرۍ د لومړي پړاو لاسلیک کول او هم په سنټ کې له کاناډا او مکسیکو سره د نوي سوداګریز تړون لاسلیک کول یاد کړل. ترامپ وویل کله چې د غونډې ته دوه کاله مخکې ما خبرې کولې نو ما تاسو ته ویلي وو چې موږ د امریکا د غوره راتلونکو پروګرامونو پیل کړی دي. نن زه په ویاړ سره وایم چې امریکا داسې اقتصادي وده کړه چې په نړۍ کې یې هیڅ کله ساری نه ولیدل شوی. هغه له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې د دوی پر لاره لاړ شي او خپل وګړي له بیوروکراسۍ څخه آزاد کړي. ترامپ د اقتصادي ودې په اړه وړاندې وویل دوی په شپېتمه لسیزه کې د زیات نفوذ د بحران وړاندوینه کړې وه. په اویمه لسیزه کې یې د زیاتې لږې او د نویمې لسیزې په پای کې یې د تیلو د ختمېدو د خطر په دغو حالاتو کې هم ورته کار ته اړتیا وه چې موږ د ژوند ټول اړخونه تر کنټرول لاندې راوستی وای. موږ به هیڅکله تونلارو سوشلستانو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ اقتصاد وځپي او زموږ هیواد خراب کړي او آزادي مو ختمه کړي. د ډیویس د غونډې له پیلېدو څخه مخکې په سلګونو لاروونکونکي سره راټول شوي وو چې ځینو یې په استرالیا کې د لګېدلې ځنګلي اور د کابو کولو او ځینو یې د هوا بدلون په وړاندې د مهمو ګامونو د اخیستلو غوښتنه کوله. له نن څخه تر چهارشنبې یا شروع تر ماسپښینه پورې چې ترامپ بیرته امریکا ته ستنېږي، د یاد غونډې په څنډه کې به د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وګوري. سپینه ماڼۍ وایي ترامپ به د اجنډا له مخې د عراق له لومړي وزیر برهم صالح، د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان، د اروپایي ټولنې له مشر او یو شمېر نورو مشرانو سره وګوري. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هم د نهه یاسې شنبې په ورځ وختي د ډیویس په غونډه کې د ګډون لپاره روان شوی. عمران خان به هم د ولسمشر ترامپ سربیره د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د ډیویس د غونډې په څنډه کې وبیني. افغان ولسمشر اشرف غني هم د سویس د ډیویس ښار ته رسېدلی چې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر هڅو او د هیواد د اقتصادي پرمختګ په اړه وغږېږي. د آرک په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه د ولسمشر د ویاند صدیق صدیقي له قوله ویل شوی دی چې وایي ولسمشر غنی به په دې غونډه کې پر ګډون سربیره د یو شمیر هیوادونو لمشانو او چارواکو سره لید کاته وکړي. د ډیویز غونډې ته 3000 کسان بلل شوي او نږدې 15000 سرتیری او پولیس پر امنیتی چارو باندې بوخت دي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دام خرالی دا وی وی دی ریډیو دا د اکسفام په نامه یو بین الاقوامی اقتصادي مؤسسه یا تنظیم ویلی دی چې په نړۍ کې او بیا په خاص توګه په پاکستان کې د جنسیت له اړخه نابرابري په زیاتېدو ده او خځې د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې د سړیو په اندازه له کمې برخه یا د کم چانس څخه برخمن دي. په دې برخه کې ریاض حسین یو رپورټ را لېږل دی چې ساس پام ورته را ګرځو.
نړیواله اقتصادي اداره اکسفیم د کال 2019 په سالانه رپورت کې وایي په نړیواله کچه د کاروبار، دولت او د کار کولو د غیر منصفانه نظام له وجې په سنفي بنیادونو د کار کولو فرق زیات شوی دی او په پاکستان کې هم په سنفي بنیادونو د کار کولو اقتصادي ګټو ترلاسه کولو او په نوکرو کې د ښځو په مقابله کې سلو ته زیاتې موقع ملاویږي چې له وجې ښځې نشي کولی چې په سیاسي، معاشي او معاشرتي فیصلو کې برخه واخلي. د خیبر پښتونخوا د صوابې ضلع سره خلرون کې شمه د مدیره هڅې په پاکستان کې د نړیوالو او قومي ادارو سره کار کوي او وایي چې په ملکی ادارو کې د سړو په نسبت ښځو ته د ترقې او په اقتصادي توګه د مضبوطیا کمی موقع په لاس ورځي.
نو هغه هغه پوزیشنز ته اپلای کړي، نو هغه پوزیشنز ورته نه ملاویږي. سینیئر پوزیشنز دي، نو هغه هغه خلکو ته ملاو شي چې چا هغه څه داسې کوالیفیکیشن هم نه وي. او همیشه ښځو چې کوم دی نو هغه داسې جونیئر پوزیشنز معنی دی وساتي، چې کله د انکریمنټ خبرې راشي نو عموم هم ښځه په شا پاتې شي، پروموشن کې هم ښځه په شا پاتې شي.
غیر ملکی اداره اکسفیم د رپورټ مطابق په نړیواله کچه په کال 2019 کې صرف 13% ښځې په وزارتونو او 26% ښځې د پارلیمان برخه وا. په رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په نړیواله کچه ښځې په روزانه بنیادونو د 12 تر 14 غنټو پورې بغیر د سوځېپی کار کوي. د پاکستان اساسي قانون په ملک کې دننه ښځو او سړو ته د بنیادي حقوقو او کار کولو سره د اقتصادي مضبوطیا برابر موقع په لاس ورکوي، خو په شخصي ادارو کې د سړو په نسبت ښځو ته د کم تنخواګانو، د هغونه زیات کار اخستلو او په مارکیټ کې د کار کولو ډېر کم موقع په لاس ورځي، چې له وجې ماهرین وایي ښځې په فیصله سازۍ کې وروسته پاتې شي او په معاشي توګه د کمزورتیا له وجې په سیاسي او معاشرتي حلو ځلو کې هم برخه نشي اخستي. په دې حقله د اقتصاد ماهر پروفیسر میراج الحق وایي دې سره د ښځو په ژوند منفي اثرات پریوزي.
اپورچونټي او هغه موقع په لیبر مارکیټ کې د ارننګ کې کوم موقع ده هغه نه رمیلاو، چې کله یو خزه چې دا هغه فول فلج اکونومیکلی فاینانشلی هغه ډیپندنت دي، هغه به خپل فاینانشل اکونومیک ډیسیژن نشي اخستي، هغه به پولیټیکل ډیسیژن هم نشي اخستي او سوشل چې کوم ډیسیژن دی هغه کې هم هغه چې دا نو ډیپندنت دي.
په کال 2019 او شل په قومي بجټ کې د پاکستان حکومت کم نه کم تنخواه 1500 روپۍ مقرر کړی و، خو د اکسفیم د رپورت مطابق په پاکستان کې د کورونو دننه کارکونکو ته د حکومتي پیسو مطابق تنخواګانې نه ورکول کیږي. خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د ومن چیمبر اف کامرس مشره نازیه شوایي د ښځو د امپاورمنت په نوم کارکونکو ادارو کې هم ښځې اکثره د خپل حق نه محروموي.
د وومن امپاورمنت خبره خو ډېره زیاته کېږي، دونه ښه طریقې سره هغې ته نه ملاویږي. یا داسې ګڼ شمېر پروګرامونه او پروجیکټس منصوبې چې هغه د وومن ریلیټډ دي یا د وومن امپاورمنت سره تعلق ساتي، هوایي کې د وومن هغه شمولیت یا هغه فیصله سازۍ کې یا هغه پلاننګ کې د ښځو هغه شمولیت آی عمرني چې څومره پکاري، ګراس روټ لیول ته چې کومه فائده رسول پکار دي عامې ښځې ته نه هغه نه رسیږي.
اداره په خپل رپورت کې وایي په نړیواله کچه سړی د ښځو نه 50% زیاتې پیسې ګټي او 20% ښځې بغیر د تنخواه یا وظیفې نه کار کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د
وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان په اقتصاد یا په معیشت کې د جنس په بنیاد باندې څومره فرق لیدل کیږي په دې حواله سره خو دریاس حسین تاسو ریپورت واوریدو. خو د پاکستان اقتصاد په دې وخت کې په کمزي ولاړ دی. آی ایم ایف یا عالمی مالیاتی اداره د پاکستان د اقتصاد په حواله سره سوای په دې حقلا پیر زبر شاه سیمون سره په سټوډیوز کې ملګری دی. هغه سره خبرې کوو په دې حقلا. په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. آی ایم ایف د پاکستان د اقتصاد په حواله سره نوې خبرې کړې دي، پیشبینی کړې ده، دا غي تفصيلات کا بیان کړي.
نو هغه کې بنیادی دوی دا خبره کوي چې په 2000 کې در روان کال چې کوم دی روان کال په دې کې دوی وایي چې پاکستان چې کوم مجموعي پیداوار شره ده هغه به کم وي، ګرانی انفلیشن چې ورته وایي فراته زر هغه به زیاتیږي، او ورسره به دوی وایي چې بیروزګاری به هم زیاتیږي. اوس پورې چې کوم دوی بیا هغه ورکړی دی چې لکه 2013 کې چې کوم مجموعی شرح د پیداوار هغه 15.5% و، بیا 2019 کې هغه بیا هغه نه هم لږ راکم شو، او اوس چې کوم دی هغه په دې کال لب چې کوم دوی پروجیکټ کوي هغه به 2.4 په 2019 کې 3.3 و، او 2020 کې به 2.4. دین علاوه دوی وایي چې کوم انفلیشن دی ګرانی ده هغه به هم په 2013 کې 3.9%، 2019 کې 2.3، او 2020 کې به دا 10% ترسي. نو مطلب دا ډېر زیات فرق دی په دا دوه کالو کې. او بیا او چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسنٹ دی چې کوم خساره ده هغه دوی وایي چې په 2013 کې -6.3 و، نو هغه لږ خرشوې ده په 2019 کې 0.6 شو، او بیا 2020 کې اوسه خساره کمیږي 2.6%. خو چې کوم اصلي خبر بیا بل ده هغه د بیروزګاری ده، نو هغه وایي چې بیروزګاری 2013 کې 6.1% و، 2019 کې هم دغه سه پاتې شو، او 2020 کې بیا 6.2% شي. نو مطلب چې کوم بیروزګاری ده هغه به هم کیږي. خو موږ ورسره ورسره وینو چې پاکستان کې نور هم چې څومره دوی آی ایم ایف نه کوم قرض اخیستی دی $6 بلین، نو هغه حکله چې دوی څومره هم اصلاحات کوي، او دوی چې څومره هم آی ایم ایف شرطونه دوی هغوی مني، نو دا څیزونه ورسره تړلي دي چې دې سره به چې کوم سټرکچرل ریفارمز ورته وایي اصلاحات. نو موږ وینو چې آلریډي پاکستان معیشت داسې پوره خوند نشته.
څه وجوهات یې ښودلي دي چې دا رو په رو چې ګرانی زیاتیږي؟ آیا دا د حکومتي پالیسي هغه شان دی د اقتصاد په حواله سره سمه نه ده، یا د ملک پیداوار چې کم دی هغه په خپل ډیر کم شوی دی، بهر نسیزونه زیات راغواړي، که نور څه وجوهات دي؟
نو دې کې خو بالکل دغه وجوهات هم دي چې کوم تاسو وویل چې ملک دننه هم چې کوم پیداوار دی هغه کم شوه دی، او ډیر کم شوه دی که موږ د دوه کالو هغه ته وګورو. دین علاوه دوی بیا اوورال چې کوم دنیا کې چې کوم حالات دي هغوی هم خامخا ساری په دې رپورټ کې چې کوم دی اوس دا نوې شعر وباسره دی په هغه کې یو لکه د چاینا او د هغه سره امریکې چې کوم تجارتی جنگ او هغه اثرات هم په ټول معاشرتونه باندې دي، او بیا په هند باندې هم وي چې هند چې کوم هلته چې کوم پیداوار شره د هغه کمه شوې ده، نو هغه وجه نه اوورآل په ټول دنیا په معیشت کې فرق راغلی دی، او هغه ښه کېدو ته لا نه پرېږدي. خو بهرحال چې څنګه دا ټینشن د امریکې او د چین کم شو، نو دې به هم اثرات او د اثراتو په ټول ملکونو باندې په پاکستان باندې هم وي. خو دنه پاکستان کې ما څنګه ولوي چې دوی به اصلاحات کوي، او اصلاحات سره سره به داسې فیصلې اخلي چې کوم عوامي تور باندې به نوي مقبول، لکه بجلی قیمتونه هغه کړل، د ګیس، د نور چې کوم او ټیکس یې ولګاو، نو ټیکس هغه یې هغه د خو باندې خلک خوشحاله نه دي. او خو بهرحال اصلي شی چې کوم دی هغه د پاکستان چې کوم برآمدات دي هغه زیات دي، او دوی چې کوم اکسپورټس دي هغه دومره نه دي، نو هغه هم د په معیشت اثر شته.
ډیره مهرباني پر سر.
ډیره مننه.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دیو ریډیو دا او سم د پاکستان په اړه یو بل مهم رپورت. پس له څو میاشتو بحثونو په د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه د ملک د انتخابي کمیشن د چارواکو په ټاکلو کې توافق ته رسیدلی دي او ویل شوی دی چې سکندر سلطان راجا د پاکستان د انتخابي کمیشن مشر ټاکل شوی دی. بل طرف ته د پاکستان یو شمیر قام پرسته ګوندونه بیا دا ټاکنې نه مني او وایي چې په دې خبره کې دوی په باور کې نه دي اخیستل شوی. په دې اړه باندې زموږ خبریال پیر ولایت شاه یو رپورٹ را لیکلی دی چې په ګډه سره راوړو.
پارلیمانی کمیټی په یو داسې وخت د انتخابي کمیشن مشر او دوه غړو په نومونو سلا شوی چې د وړاندنه د مخالفو ګوندونو اتحاد د ویش کار دی. پروستو کې د لوی حکومت مخالفه ګوندونو لخوا د فوج سر لخکر د ملازمت نیت سره تړلې قانون سازه په حق کې ووټ اچولو سره د سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادیه کې واړو ګوندونه سخت برګون خایي. او دې کې د یو عوامي نشتلګون ویان زاید خان ډیوه ریډیو ته وایي چې د بده مرغه لوی حکومت مخالفو یعنی پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز د انتخابي کمیشن د مشر د ټاکنې په معاملې دوی په اعتماد کې نه دی اغسته. او د زاید خان په خبره حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو باندې ګډ رهبر کمیټي اوم اوس عملاً ختمه شوې ده.
زما خل چې هغه خودي هغه د رهبر کمیټي ماسیت ختم شوې ده او د اپوزیشن چې کم په یو اتحاد جوړ شو دا پاول نه خل کړي په چکل د 25 جولای 2018 الیکشن وشو. نو زمونږ د جمهوریت علما والا دا سټانسو چې په کار دا چې مونږه اسمبلی ته لاندې شو او مونږه د اسمبلی نه بایکاټ وکړو. خو د بد قسمتۍ نه دا ټیم کې موږ دواړه پاتې را پاتې دي. نه مونږه جنگ په پارلیمنت کې کوو نن د پارلیمنت حیثیت تاسو معلوم نشي کومه خبره په پارلیمنت کې کیږي.
13 په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې شوې غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي بلوچ ملتپال مشر حاصل بزنجو او ساجد میر او انس نورانی ګډون کړیو. او بیا د میډیا سره خبرو کې مولانا فضل رحمان ویلو چې د فوج سر لخکر ملازمت په حق له قانون سازه په حق کې ووټ ورکولو سره اولس کې د مخالفه ګوندونو په اړه بدګماني خوره شوې ده. او د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپو ډیور ریډیو ته وایي چې دغه یا ټول حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز لخوا په خپل سر پریکړو باندې اندېښنې څرګندې کړې وي. او د آفتاب شیرپو په خبره د انتخابي کمیشن د نوې مشر د ټاکنې په معاملې هم پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند د دوی یعنی وړو ګوندونو سره دغه چلن خپل کړی دی.
اوس په دغه لحاظ سره زه نه پوهیږم چې څنګه فریقین او خپل منځ کې په دې باندې رضامندي وشوه. ځکه چې یو فریق چې څوک فیصله کوي نه خو په لندن کې ناست دي او غالبا هغوی هغه ځای نه کېدی شي ویلي چې دا افسوسناک دی چې ټول سیاسي پارټو سره کو په دې باندې مشاورت شوی. نو هغه به ځکه چې الیکشن یو داسې هغه دی چې په هغه کې ټول سیاسي پارټۍ حصہ اخلي. هغوی غواړي چې په دې ملک کې د غیر جانبدار او منصفانه الیکشن وشي. په دې کې اوس چې دوی په کوم هغه سره د نوم خوښ کړی دی نو په دې منطق باندې موږ نه پوهیږو.
پاکستان کې کمړومبې ځل نری چې غنی د مخالفه او حکومتي غړو باندې ګډ پارلماني کمیټې د لارې د انتخابي کمیشن مشر ټاکل شوی وي. لدې وړاندې کال 2013 او کال 2013 انتخاباتو نړواندې هم د هغه وخت د وزیر اعظم او د مخالفه ډلو د مشر په سلا سره انتخابي کمیشن مشران ټاکل شوی وو. خو مهمه خبره دا ده چې دغه متفقه عمل سرته رسیدو باوجود لوی شمېره کې ماتې خوړونکي سیاسي ګوندونه دغه دوه انتخاباتو نتیجې منلو نه انکاري پاتې شوي دي. او دا وخت هم حکومت مخالفه نه سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحاد هم د کال 2013 انتخاباتو کې د ټګي او د درغلو د تورونو په سر عمل کې راغلي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا د خیر خیګړی خیراتی اداره ای دی فاونډیشن وای په کال 2019 کې په کراچۍ کې د پیدا شوو ماشومانو 315 او یاده سیمړي ترلاسه شوي چې د پیدا کېدو سره یا د پیدا کېدو نه وړاندې مړ شوي دي او په دې کې لسکم سلفي څه د مړي د جنکو وو. د ډیوا خبري الفضل عزیز په تفصیلي رپورټ راکړي.
د ایدی چارواکی وای د دوی د معلوماتو ترمه په دغه مړو کې یو هغه وی چې خلک د حمل لاسو میشت ورستا په طبي معاینه کې معلوم کړي چې جنۍ د زکۍ لري کړي او یا هغه وی چې د ودونو نه پرته یا په ناجایزه تعلقاتو کې پیدا شوی وی. په کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د مرکزی دفتر چارواکی محمد بلال خان وای په کال 2013 او 2019 کې د نو زیږیدونکو ماشومان مړي کم ترلاسه شوی، خو تیر کال په 2019 کې دا شمیره سیوا شوې ده.
تقریباً
2019 کی د نو زیږیدون کو ترلاسه شو ماشومان شمیره 315 اویا ته نږدې ده او په دې کې 90% د جینکو مړی وو. وی وی ډیو سره په خبرو کې بلال اویل دا مړی د کراچۍ د ټولو علاقو نه ترلاسه شوی او دا مړی په داسې حال کې ترلاسه شوی چې په تیلو کې یا په کپڑو کې بند کړی شوی وو. هغه ول په دغه مړو کې ځینې داسې هم وو چې د هغه وجودونه پوره نه وو، د وخت نه مخکې زیږول شوی یا لری کړی شوی وو. هغه ویل اوس د ایدی په مرکزونو کې اخودې شو زنګوګانو ته خلک ډیر ماشومان هم نراوړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیشن د سین صوبې مشر اسد بټ وايي په پاکستان کې اوس هم د خزو په اړوند هغه تصورات دي چې خزي یا جنکۍ د کورنۍ د پاره د ګټې وټې نه وي او دلته د نارینه وو واکمنه ټولنه ده، ځکه الکانو یا سړو ته زیات ترجیح ورکول کیږي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل د خزو په اړوند سوچ اوس هم تنگ نظر دي.
حالانکہ حالات اب بہت تبدیل ہو چکے ہیں، اب کوئی ایسی بات نہیں ہے، مرد جو ہے عورتیں بھی ان کے برابر کام کر رہی ہیں.
دیوائی خو حالات اس بدل شوی دی، دا سے ہس خبر نشتا خزی دے سڑی برابر کار کوی دے سڑو نا خکار کولی شی. پا کالجونو پہنتنون کی شمیر زیادہ دا پا تعلیم کی ہم مخ کی دی، خود دی باوجود خلق دے دغ ذہنیت سخ نوزی چی خز کمزوری دا او تعصب ورسرا ساتلی شی. اگو پا دی سوچ کی دا تعلیم سرا یو سب بدلون ناغلے دے، خو پا دی وس ہم دیر کار کول پاتی دی. باید خلق پدی سوچ وکړي چې خزه هم انسان دی، دولاس پخیلری د جهاز چلولو پوری کار کولی شي. بټوای ک جنکو یا خزو ته مقور کړي شي د کورنۍ نواخله تر ټولنې ملکی او نړیوالی کچه پوری خپل ګټور رول لوبولی شي او په نړۍ کې لګیا هم دی لوبوي. دا چې د نوزی گیدونکو ماشومان او په ځنګړي ډول د جنکو د نزی غولو یا وجلو په اړوند مذهبي اسلام شریعت سوای دی پختنی ته جواب کی د پاکستان د اسلامی نظریات کونسل مشر قبل ایاز وای اسلام جون پلو مذهب دی او د چا د وژنې اجازه نه ورکوي.
شریعت خود جون یعنی د لایف ډیر حمایت کوي، پرو لایف مذهب دی، نو هیڅ قسم اجازه نه ورکوي. بالکل دا شریعت اور غلط کار دی، قابل سزا کار دی.
خغلی قبل ایاز وای د جنکو وجل د اسلام مخالفه سوچ دی، باید د دینه ډډه وشي. ایدی فاونډیشن وای دوی نه یوازې د ماشومانو مړی ترلاسه کوي او بیا یې خاورو ته سپاري، بلکې دوی ته ځینې خلک پخپله هم مړی راوړي او دوی بیا پخپلو هدیرو کې خښوي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیو نیوز، کراچۍ.
بلوچستان کې د مخالفو او د حکومت سیاسي ګوندونو دواړو د پارلمان غړو په انتظامی باندې غږ کړی دی چې په بلوچستان کې د ګیس پر لوډ شیډنګ باندې نظر واچوي او د خلکو ستونزې دې حل کړي. حمید سمسور له نورو جزئیاتو سره.
عوام کو گیس دو
ورنہ دفتر بند کرو،
عوام کو گیس دو
ورنہ دفتر بند کرو.
دغه احتجاج د بلوچستان د صوبایي حکومت د مخالفي ډلې حکومتي او په ائتلافي حکومت کې ګډ د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی د غړو لوري وسو د کوټي پر سمنګلي سړک باندې د سوی صدرن د گیس د دوتر مخ ته دوی احتجاجي کیمپ پرانستي. د بلوچستان اسمبلی د مخالفې ډلې مشر ملک سکندری ډوکیټ پر دې محل باندې وویل چې موږ تر دې لمخه هم دوی ته فشار نوي سمسوي او ګیس راکړې نوي تراغه پوری بزموږ احتجاج دوام لري. په صوبایي حکومت کې ګډ د هزارا ډیموکراټیک پارټي د صوبایي اسمبلی غړي قادر نایل وویل کچيري حکومت زموږ ستونزې اواري نه کړلې، نو موږ به د اسلام آباد په لوري باندې احتجاجي لاریون وکړو او هلته به د پارلیمنت مخکې تکشینو. د تهران د غازو د ستونزې په حق باندې خبرې کړې دي.
عمران خان نے اس پہ ایکشن لیتے ہوئے ان کو احکامات جاری کیے کہ گیس پریشر بڑھایا جائے.
عمران خان پر دې باندې د عمل کول لپاره دوی ته امر هم کړی دی چې د غازو فشار دې زیات کړي. د دې په خبره کچيري د گیس لمیټر زخه څوک غلا کوي، نو هغه زموږ او ستاسو کار نه دی، دا د دوی ناکامي ده. پر دې محل باندې د سوی صدرن د غازو منیجر مدني صدیقی هم راووتې لې احتجاج کوونکو سره خبرې اترې وسوي. د ویل چې دا په لومړي ځل باندې په بلوچستان کې دومره زیاته واوره سوې ده چې د ډیرس کالو ریکارډ مات کړی دی. د خلکو له لوري د ګازو د کارولو کچه ډیره زیاته سوې ده چې له سوه باید دلته په طلب او په رصد کې برابري خرابه سوې ده.
ابي ګورنمنت اف پاکستان نے یہ اسپیشل میجرز لیے ہیں تقریبا 20 ملین گیس ایڈیشنل ڈائیورٹ کی ہے بلوچستان کی طرف.
اوس د پاکستان حکومت ځانګړي ګامونه اخیستي دي. 40 ملین زیات گیس دوی بلوچستان ته راګرځولې دي. د دې ویشل چې موږ پیل کړو نو د ګازو د فشار ستونزه به ډېره کمه شي. په دغه احتجاج کې د کامی اسمبلی غړی مولانا عصمت الله هم ګډون درلودی. په بلوچستان کې ګاز په 1945 کې په سوی کې پیدا شوی دی چې دا اسلام آباد او د پنجاب یو شمیر کارخانې په دې باندې چلول کېږي. خو دلته د کوټ په شمول د بلوچستان له 2 ضلعو څخه یوازې یواتو ضلعو ته ورکول شوی دی، هغه هم یوازې د ضلعي هډکوارټرانو ته. په بلوچستان کې شش کال په کوټه، زیارت، کلات، پشین او په نور یو شمیر سیمو کې زیاته واوره سوې ده. ډیر زیات یخ چلیږي او د ګازو فشار هم ډیر کم دی. حمله دغه سبب خلک پر احتجاج باندې مجبور سوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ورجو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف